له غرمه نمخ کې لس بچی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه اورېدو ته رابلم. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په جرمني کې افغان چارواکي وایي چې په سلګونو نو ورغلو کډوالو ورته مراجعه کړې او غواړي چې په داوطلبانه توګه بیرته افغانستان ته ستنه شي. البته دا هغه کډوال دی چې په دې وروستیو کې جرمني او اروپایي هیوادونو ته رسیدل دي. د کابل چاپ مطبوعاتو کې څرګندلی دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې ده هم په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې په ډیرو ولایتونو کې وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د پروان په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو په ضد مظاهره وشوه او پاکستان وایي هغه تروریستان به له منځه یوسي چې په هیواد کې حمله کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان سخت ځپلي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزي دا څرګندونې په کندهار کې د 215 اتل قلي وردو د لیدنې پر مهال کړې. په هغه خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنۍ تاسو ولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د قلي وردو کارونه وارزول او له سرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډۍ ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالف وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د روزګان د چرچینو ولسوالۍ د امنیت قومندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تجهیزاتو د کمی او د مرستو د نه رسېدو له کبله یې اړ شوی چې څو پوستي وسلوالو مخالفانو ته پرېږدي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ له پولې اغاړه په یو برید کې رغمل کړي وو او ځان سره افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو بیان ویلي دا دوه کسان د تاجک پولیساتو او یو شمېر بانفوذ افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشې موادو پر هغه افغان قاچاقبرانو اچولي چې د تېرې جمعې په ورځ یې د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شورا په نوم ښارګوټي کې کړې وه. د تاجکستاني چارواکو ډیر کله د نشي موادو له هغه قاچاقبرانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستانه وراوړي. د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل سو. وژل سوی کس 23 کلن ګڼل شوی چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوې. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنۍ ته ویلي دي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر څلي ته د نور نږدې کېدو خبره ورکړی وو او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړې وې. د پروان په مرکز چاریکارو کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل سوي په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ویلي امریکایي ځواکونه د دې پیښې په اړه اپلټنې کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي هغه تروریستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځانوژنې کې چاودنه کې لاس لري. په لاهور کې دغه چاودنې شاوخوا 20 کسان ووژل او له 300 زیات یې ټپیان کړل. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره ورځ ملت ته په خپله وینا کې وویل اجازه به ورنکړي چې وسلوال زموږ د خلکو له ژوند سره لوبې وکړي. ښاغلي شریف وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو وګړو هوډ دی. نوموړي وویل د پاکستان پوځ به د سخت دریځو د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. په لاهور کې له دې حملې وروسته نواز شریف متحده ایالاتو ته خپل سفر لغوه کړ. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی چې په بروکسل کې د تېرې اونۍ د خونړۍ بریدونو سره په تړاو نیولی وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل سوي کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی، خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوالانو دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لرل چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نورو نیول شویو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. د درې کسان په مرکز بروکسل او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د توریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو په محل نیول سوي. دا له روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. کرملن یو شمیر بهرني حکومتونه او د رسنیو سازمانونه تورن کړي چې د روسیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. د کرملن ویان دیمیتری بیسکوف تیره ورځ په دې اړه څرګندونې وکړې، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ. بیسکوف وویل ځینې سازمانونه هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بې اعتباره کړي. نوموړي وویل دا سازمانونه په دوامداره توګه زموږ په هیواد کې د خپل نفوذ لپاره هڅې کوي. خو دیمیتری بیسکوف په خپلو څرګندونو کې د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوالې شبکې چې په واشنګټن کې ده او په 15 هیوادونو کې خبریالان لري نوم یاد کړل او ویې ویل چې دا شبکه د ولسمشر پوتین د کورنۍ او دوستانو په اړه پلټنې کوي. او د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د روسیې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان له خولې ویلي چې جان برینن همدارنګه په روسیه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. انټرفاکس خبري اژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویلي دي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر د روسیې له فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړې، خو مسکو ته د نوموړي د سفر د روسیې څخه د روسیې د ځواکونو ایستلو سره تړاو نه لري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې جان برینن رښتیا هم د مارچ په لومړۍ کې مسکو ته سفر کړی و. رویټرز خبري اژانس دغه ویان له خولې ویلي د دې سفر هدف دا و چې له روسي چارواکو سره په سوریه کې پر اوربان له موافقې وروسته د دې اوربان په ساتلو کې د روسیې د اسد د رژیم د همکاري په اړه ټینګار وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي زرګونه افغانان دوی ته مراجعه کوي او غواړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي. د هغه افغانان دي چې په دې وروستیو کې جرمني ته رسیدلي.
تر اوسه پورې 1.5 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن دپاره اخیستي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي افغانان باید په زور نه بلکې په رضا او پوره درناوي سره بیرته افغانستان ته ستانه کړی شي.
کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي یا راستول کیږي، دا راستنېدنه باید په خپله خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستانه شي.
د کابل او نړۍ د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا هم اوري چې زرګونو افغان لوبغاړو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په ورزش کې دې سیاسي لاسوهنه نه کوي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې تاندې څانګې او د ښځو لپاره ونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. په جرمني کې افغان سفارتوي په سلګونو نوي ورغلو کډوالو چې جرمني کې له شرایطو تنګ شوي ورته تر اوسه هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته ویل چې دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل به پخپل خوخوي. اجمل اند پی رپورٹ لای.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګریو ته شاوخوا 1.5 افغان کډوالو مراجعه کړې، وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي، دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بېلابېلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ایستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلي بلخی هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي، د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او وی ویل تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی، ښایي تر پنجشنبه پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوښه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي. ښاغلی حیدرزی په دې برخه کې راستنېدونکو ته دوه ډوله مرستې یادې کړې.
دې سره سره چې موږ د سفر اسانتیا ورته برابرو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیا ورته برابرو، چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او دا بعض نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بیرته مېشت شي.
و امریدل چې په جرمني کې افغان سفارت وي په سلګونو نوی ورغلو کډوالو چې جرمني کې له شرایطو تنګ شوي دوی ته مراجعه کړې او د بیرته ستنېدو اسناد غواړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې مسؤلان هم وایي چې دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپا یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ویلي چې ډیری هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ستانه کړي چې د پناه اخستو حق مستحق ندی او یا کیسونه رد شوی دی. نوریاس نوری د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې له مشر نصیر احمد حیدری سره مرکه کړې.
کوم موارد چې موږ پورې مربوط دي، هغه د راستنېدنې لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېږي یا راستول کېږي، زموږ په اند او زموږ په دریځ باندې دا راستنېدنه باید په خپله خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستانه شي. موږ هیڅکله په داسې یو لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغې کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنېدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دې ته لرو چې په راتلونکې میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې لړۍ کې برخه واخلي، موږ د هغو سره ځانګړي مرستې لرو او دا مرستې په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو، او یا هم دوی که وغواړي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان سره هوکړه لیکونه ولري، دغو په اساس باندې موږ وکولی شو چې دغه شمېر کډوالو ته اسانتیاوې.
حیدر صاحب، که راته په مشخصه توګه ووایي که یو څوک غواړي چې بیرته له یوه اروپایي هیواد څخه افغانستان ته ستون شي، کومه پروسه به یې طی کړي؟ له چا سره به تماس ونیسي؟ په لومړي سر کې آیا سفارت سره، د کډوالۍ نړیوال سازمان سره، یا له کومو نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي؟
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شي، دوی باید د کډوالۍ نړیوال سازمان په هغه مشخص هیواد کې، اروپایي هیواد کې چې دوی میشتي، هلته به د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر ته مراجعه کوي او دوی به خپل نوم ثبتوي، یعنی ثبتنام لږې به ترسره کېږي او په مشخص وخت کې به دوی د لیستونه تولیدېږي او د دوی لپاره به د سفر اسانتیاوې برابرې شي. عملنۍ که نن مرغه په دغه تیر مورد کې چې موږ 125 کسان درلودې چې د جرمني هېواد نه افغانستان ته راستانه شول، په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تېره د افغانستان میشت سیاسي استازیتوب یا سفارت چې په بدلون کې وو ډېر قوي رول یې ولوباوه، او په دې برخه کې دوی کوم افغانان چې بېرته افغانستان ته راستنېدل دی هویت د مسؤلیت په هغه وخت کې دوی مشخص شي دا واقعا افغانان دي چې بېرته افغانستان ته ستنېږي. اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري او هر هغه څوک چې بېرته افغانستان ته ستنېږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي، خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورد کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډېر کلک مرسته وکړله او موږ وکولای شو چې دوی مرستې په اساس باندې موږ خپل یو ته د سفر اسانتیاوې هر کسان ته برابر کړو چې غوښتل یې چې په خپله خوښه افغانستان ته راشي.
تاسو وایئ چې مرسته کوي چې یو افغان په باعزته توګه بیرته افغانستان ته ستون شي، پر دې سربېره نور څه امکانات ورته برابروي؟ مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې، آیا څه داسې پروګرامونه شته کنه؟
موږ خدمات یا مرستې ګرځي هغه توافق کونکو ته چې موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو، په عمده ډول باندې موږ دوه رقم مرستې وړاندې کوو په خپله خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. یو د اودات یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرستې دي چې په هغې کې د دوی د سفر اسانتیاوې برابرول او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول، او بالاخره که چېرې دوی افغانستان ته او په تېره پلازمېنه کابل ته رارسېږي خپل اصلي مناطقو ته د سفر برابرول ول دغه هغه تلایم راستي دي چې یو دغه خلکو سره لرو، او دغه دومره کټګوري راستي چې موږ لرو دا هم به هغه توافق لکونو په اساس باندې شي مشخص نه یبدونه سره لرو. د دې سره دا چې موږ د سفر اسانتیا ورته برابر وو، موږ د بیا مشتکیدنی په برخه کې یا د ادرام مجدد په برخه کې دوی ته مرسته وړاندې کوو اسانتیا ورته برابر وو، چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم او تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او د بعض نور مسائل، او بل اخره د دوی لپاره د کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بیرته مېشت شي او مدغم شي د ټولنې سره.
له اروپایي او نورو هیوادونو څخه د افغانانو د بیرته ستنېدو په اړه مو د افغانستان د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې د مسؤل نصیر احمد حیدرزی څرګندونه واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د امنیتي وضعیت او د سولې د پروسې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الدین د مطبوعات لوستي.
د ملي شورا پر ودانۍ پرونی راکټي حمله، د تروریستي ډلو ګواښونه او د سولې نامعلومه راتلونکې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا پر ودانۍ راکټي بریدونه د پاکستان د تلپاتې دښمنۍ بله نښه. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي شورا پر ودانۍ پرون په داسې حال کې توغندۍ برید وشو چې په ولسي جرګه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو استجوابیه او غونډه روانه وه. د سرمقاله لیکوال ویلي د ملي شورا نوې ودانۍ افغانانو ته د هند خلکو یوه ډالۍ ده، خو پر دې ودانۍ حمله له یوې خوا د استخباراتي کړیو کمزوري ښیي او له بل لوري د هند له پروژو سره د پاکستان دښمني. خبردار، په ولسوژنه کې د چا خیر نشته. دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ورځې په تیرېدو پر حکومت د ولس باور کمیږي او ولس د حکومت او طالبانو د عملیاتو قرباني دی. د سرمقالې لیکوال د هلمند د تریخ ناور په سیمه کې د ملکیانو وروستۍ وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هلمند لپاره اپراتفي مشر عبدالجبار قهرمان هم دغه ملکي وژنه تایید کړې او د څېړنې ډاډ ورکړی دی. لیکوال اندېښنه څرګنده کړې که اوسنی ناوړه وضعیت دوام وکړي هېچا ته به د اوسپنیزو کلاو په منځ کې اوسنۍ پاچاهي پاته نه شي. ملي ارمان ورسپانی به د پاکستان د لاهور خار ورستې خنړې حمله ته اشاره کړی او لیکلې دي چې دا حمله هم د پاکستان لخوا د ترهګرو دروزلو نتیجه و. په سر مقاله کې راغلی هغه ماران چې پاکستان د افغانستان لپاره روزل اوس یې خپل پاکستان وچی چې او د هر ورځې په تیرېدو یې ګواښونه زیاتېږي. د ورسپانې په باور پاکستان باید له دې حملو عبرت واخلي او د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. چراغ ورسپانې بیا روانونه امنیو ته په کتو خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې تیاره راتلونکې. په سرمقاله کې راغلی چې طالبان سولې ته چمتو شوي نه دي، بلکې برعکس یې د جګړې لیکې پیاوړي کړي او کمانډو قطاعات یې رامنځته کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له پاکستانه که څه هم افغان حکومت د سولې په برخه کې د همکارۍ تمه کوي، خو د لیکوال په خبره څو چې د پاکستان اهداف چې په افغانستان کې د هند د ګټو زیانمنول دي پوره نه شي، د سولې په بهیر کې همکاري نکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او د خځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. د 209 شاهین قلوردو چارواکي په شمال ختی زون کې دولت د مخالف وسلوالو پر وړاندې د شفق پوزي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکوي. وی چې ډیر شر به د یادو عملیاتو لمن شمال زون ته هم وغځول شي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
له دې سره چې د شمال او شمال ختیځونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي په اندېښنه کې دي، خو له بل خوا بیا د 209 شاهین قلوردو چارواکي د شفق پوځي عملیاتو له دوام څخه په شمال ختیځون کې خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د شفق پوځي عملیات هم د اوس مهال په شمال ختیځون کې دوام لري او ډېر ژر به یې لمن شمال زون ته هم وغځول شي. د شاهین قلوردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شفق په سلنی عملیات د ملي اردو په مشرۍ او د مختلفو امنیتي ارګانونو په مسایي ګډون سره درې ورځې د مخه په شمال ختیځ زون کې پیل شول چې پکې افغان پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودې. ښاغلی آرام یې په اړه وویل همدا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم په بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري او پکې زموږ پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودلې. دا عملیات به دوام پیدا کړي. دارم په خبره چې تیره ورځ د همدې عملیاتو په ترڅ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې د افغان پوځیانو لخوا نیول شوي دي. د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال ووژل شول، اووه تنه یې د افغان امنیتي سرتېرو لخوا ونیول شول. همدارنګه باید یاد شي چې له دوی څخه یو میل راکټ انداز او شپږ میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په شمال ختیځ زون کې د شفق پوځي عملیاتو د لومړي پړاو له ختمېدو سره سم به په شمال زون کې هم د طالب وسلوالو په وړاندې عملیات پیل شي. د یاد قلوردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوچان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو په هدف پلان جوړونې دوام لري، تر څو یادو سیمو ته هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي سرتېري واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیتي چارواکو هم په سرحدي سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی په افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زرګونو افغان لوبغاړو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په ورزشي ادارو کې د سیاسي لاسوهنو او چلندونو ډډه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې د دغو مظاهرو په سر کې وویل چې د اولمپیک آسیایي شورا خبرداری ورکړی که افغان حکومت په ورزش کې له لاسوهنو ډډه ونه کړي د افغانستان ورزش به وځنډوي. حکومت تر اوسه د افغان لوبغاړو او اولمپیک کمیټې د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. سفی الله ستنګزی او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو د ورزشي فدراسیونونو غړیو او زرګونه لوبغاړو په کابل کې د بدني روزنې ریاست د دروازو په تړلو سره یو لړ مظاهرې وکړې. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اکبر چې د دغو مظاهرو په سر کې و له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان په ورزش کې دې له سیاسي لاسوهنو ډډه وکړي. ښاغلي اکبر وویل د اولمپیک آسیایي شورا خبرداری ورکړی که حکومت د افغانستان په ورزشي فعالیتونو کې له مداخلو لاس وانخلي دغه هیواد اولمپیک به وځنډوي. ورزشي ټولنه خپل اصول او مقررات لري. دا له نړیوالې ټولنې سره نږدې اړیکې لري. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایي چې ولسمشر مو یې او ډاکټر عبدالله ته وایي چې ته اجرایه رئیس یې، موږ ته دې ووایي چې له خپل کاري ټیم او فدراسیونونو سره مخ ته ولاړ شي تر څو ورزشي ټولنه خرابه نه شي، خو دوی باید دا سیاسي نه کړي. د اولمپیک ملي کمیټې او مظاهرچیانو د ولسمشر د وروستي حکم د بیا کتنې او د بدني روزنې د عمومي رئیس د لرې کولو غوښتونکي شول. دا مظاهرې وروسته له هغې وشوې چې د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ لانجو زور واخیست. ولسمشر د دغو دوو ادارو د پیاوړتیا او د لانجو د هواري په هدف یو فرمان هم ورکړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه، د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالي وزارت سره د ورزشي ادارو د مالي چارو تنظیم راغلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو او افغان لوبغاړو د مظاهرې په پای کې په یو نه ماده ییز پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي، کنه نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. وغوښتل په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اخوا د بدني روزنې عمومي رئیس همایون خیری وړاندې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړی به د ټولو ورزشي ادارو قانوني کولو ته هڅه کوي او بیا به د قانوني طرحې د جوړولو وروسته د هغو په عملي کولو تمرکز کوي. خو پوښتنه دلته ده چې دا لانجې او د ورزشي ادارو ترمنځ ناهمغږي به په لوبغاړو څومره منفي تاثیر کوي. یو میډال راوړونکي افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضي چې په مظاهرې کې ګډون هم کړی و په دې اړه وویل:
شما شاید اسنی بحران کرونی کې د ورزش د
تاسو شاهد یاست چې په بدني روزنې ریاست کې لانجې په لوبغاړو خپل تاثیر لري. موږ درې میاشتې کېږي چې د اسري پیسې مون نه دی اخیستي، څوک مو پوښتنه نه کوي. ما خپل د ترکیې له نړیوالو سیالیو دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي، خو تر اوسه هم له ما پوښتنه نه ده کړې. دا مظاهرې له اولمپیک کمیټې پیل شو تر پښتونستان واټه دوام وکړ. د مظاهرې په پای کې اعتراض کوونکي په امنیتي پوجانو هم ورټول شول، خو هغوی مخ ونیوله او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري مطبوعاتو ته کتنه لري.
نیوزویک مجلې له افغانستان د هیروینو د قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې په بشپړه توګه ناکامې شوي تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر 4.3 میلیارد ډالر لګولی دي. دغه پیسې د افغان ځواکونو ښې حکومتدارۍ ته د پراختیا ورکولو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر چارو لګول شوي دي. دا خبره تېره اونۍ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپکو د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه. نیوز ویک لیکي سوپکو وویل 8.4 میلیارد ډالر په ځانګړې توګه د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو لګول شوي دي. جمهوری غوښتونکي توماس میسی وویل امریکا کولی شي وښیي چې د دغو پیسو په بدل کې څه لاسته راوړنه لري. د مجلې په وینا د هغه دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوه. ګارډین ورځپاڼې د هغه استرالیایي فلم په اړه د یو شمیر افغانانو نظرونه اخیستي چې د استرالیا د حکومت لخوا هغه هیواد ته له غیر قانوني لارو د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په هدف جوړ شوی او د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان دو ټلویزیونونو ښکاره کړ. د ورځپاڼې په وینا په دغه فلم چې شپږ میلیون ډالر لګول شوي یو شمیر افغانانو یې صحنې داسې بللي چې د دوی په وینا کتلې ګران و. 18 کلن رضا چې خیاط دی وایي د فلم صحنې په سختۍ لیدلې او په لیدو یې دی ډېر غمجن شو، که څه هم دا یوازې لوبغاړي و، خو آیا په رښتیا له افغانانو سره داسې پیښیږي؟ 23 کلن مصطفی آبیدی وایي دا ښه فلم و او ویښوده چې قاچاق وړونکو هغو کسانو ته چې غواړي دغه سفر ته مخه کړي درواغ وایي. ګارډین لیکي په وروستیو کلونو کې د استرالیا د مهاجرت د سختو قوانینو او مقرراتو په نتیجه کې هغه هیواد ته د افغانانو ورتګ کم شوی او پر ځای یې افغانانو اوس اروپا ته مخه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا تیر کال یوازې جرمني ته له 1.5 لک زیاتو افغانانو ځانونه رسولي وو. طالبان وایي د لاهور په حمله کې مسیحیان په نښه شوي وو. کریسچن ټوډی ورځپاڼې تر دې سلیک لاندې د لاهور د تېرې ورځې خونړۍ حملې په اړه لیکلي. په دغه حمله کې چې له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې مسؤلیت اخیستی لږ تر لږه 70 تنه ووژل شول او له 300 زیات کسان ژوبل شول. د ورځپاڼې په وینا حمله د لاهور په یوه ګڼې ګوڼې تفریحي پارک کې هغه مهال وشو چې مسیحیانو خپل مذهبي جشن لمانځه. د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. کریسچن ټوډې لیکي په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له 2 میلیونو زیات مسیحیان اوسي چې دا د دې هېواد د نفوسو په سلو کې دوه ده. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو له دې مخکې هم خونړي بریدونه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې په پېښور کې پر یوې کلیسا په ځان وژونکي حمله کې نږدې 80 تنه وژل شوي وو. په لاهور کې د یکشنبې د ورځې له خونړي برید سره په یو وخت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د اعدام شوي ممتاز قادری د پلویانو د سترې مظاهرې شاهد و. هغه په 2011 میلادي کال کې د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر په دې خاطر وژلی و چې اسلام او پیغمبر محمد ته د سپکاوي د قانون له مخې یوې مسیحي ښځې ته د مرګ د سزا په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و. خو د ورځپاڼې په وینا داسې نښې نښانې نشته چې د لاهور چاودنه او د اسلام آباد مظاهره دې له یو بل سره تړاو ولري.
لسنیمی بجی شوی دی دا هم دا افغانستان و نړۍ د مهمو خبرنو لنډیز.
د ننګرهار سیمه چارواکی وایي چې نامعلوم وسلوالو د روداتو ولسوالۍ په بازار کې په عامو خلکو ډزې کړې چې 3 تنه یې وژلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل شو. د پاکستان چارواکي وایي هغه تورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژون کې چاودنه کې لاس لري. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشې کړی چې په بروکسل کې د تېرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن و. د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه خبرې کړې. او د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه خبرې کړې.
اوس هم نړیواله موضوع. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشې کړ چې په بروکسل کې د تیرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن کړو. بلخوا په دې بریدونو کې د وشل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورت له اجمل انس خورو.
تورن کس له بریدونو 2 ورځې وروسته نیول شوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشې کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د 3 نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا 3 کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په 2 نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو 4 نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبې په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتي چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څنګه کې د څو هغو ځوانانو د زړه درد اورو چې اروپایي هیوادونو ته یې په ناقانون لارو د تلو خوب لیدلی و. بیا نو څه ورسره وشول؟
ما
مړی نه و اوبه نه وې وږې تندې نه دوه نفره موږ خپله ډاله کې مړه شول څلور نفره ټکر کې مړه شول
لاره کې بې عزتي سته لاره کې مرګ سته لاره کې باندې توب سته چې ما یې خپله تقریبا 15 ورځ زندان تیر کړ په بلغاریا کې
دوستانو د دې تر څنګ مو په خپل هیواد کې د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د افغان دولت له ځینو پلانونو خبرو زه نورګل شفق یم کال ملګرو هغه کال چې د پخوا په پرتله له خپل هیواد اروپایي هیوادونو ته پکې په ناقانونه توګه د افغانو ځوانانو د تېښتې کچه زیاته ښودل شوې هغه کال چې له خپله کوره د اروپا په تکل وتلي ګڼ ځوانان پکې د سمندرونو د کبانو خوراک شول چاته د سمندرونو د څنډو ریګ چاته د لارې ځنګلونه چاته سرپټي کانتینرونه او چاته پیچلې لارې هدیرې وګرځېدې یو نیم که ژوندی ووت نو بیرته راستون کړی شو او یا په هغو هیوادونو کې له افغانانو سره د توپیري او ناسم چلند له کبله خپل وطن ته په راستنېدو راضي شو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوستانو په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی د یاد وزارت سلاکار حفیظ میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې د 2016 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده
دغه وزارت همداراز وایي چې تیر کال اروپا ته پر لاره د ډوبو شویو 3,500 کډوالو 18% افغانان وو چې د ځینو مړي کابل ته رالېږدول شوي هم وو همزولو څوک اروپا ته پر داسې لارو د تلونکو ځوانانو د تېښتې علت نامني څوک بیکاري او اقتصادي ستونزې او څوک بیا په خپله له اروپایي هیوادونو سره د یو شمیر ځوانانو بېدریغه مینه بولي د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نورنبي ولی اروپا ته په ناقانونه توګه د تلو نیت تړلی و مرکه مې ورسره کړې د ده له خولې واورئ
کله تللی وې تر کومه ځای ورسېدې
زه تقریبا د 4 میاشتې مخکې لاړ وم د بلغاری پورې ورسېدلم بلغاری نه او پاس بیا ستون شو
مشکل څه شی و فرزند ولې دې زړه وکړ چې دې ځای نه لاړ شي
مزل د خلکو وغولول بس خلکو وویل چې داسې مزې دي داسې دي هسې دي خارجي ملکو کې پیسې دي داسې کورونه دي قبلې دي زه چې خپله لاړم نه قبلې وې نه پیسې وې بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به دې پله لاندې پراته وو بس حکومت به ورته راله داسې مړې به ورته راله چې اوبو کې به وریجې ورته پخې کړې وې بس هغه وریجې به ورکولې نور نه کمبالې وې هېڅ شی نه وو پلاستیکو کې به ننتل مغو کې به پټ شول بس شپه به وکړي سبا
که د خپلې لارې کې سر راته وکړي
ویله دغه نه وو چې لوړو پیاده مزل وو د شپې مزل وو ډېر زیات تکلیفونه وو مړې نه وو اوبه نه وې وږې تندې نه دوه نفره موږ خپله ډاله کې مړه شول څلور نفره ټکر کې مړه شول کورلا غوندې وو وړه موټر وو دغه ته به 18 نفره 16 نفره اچول څلور نفره یې ډلې ته اچول اووه نفره یې شوا سیټ ته اچول درې نفره یې مخې سیټ ته اچول ویله غوړ غوړ سړي به موږ وګوره عمر مقام ده هغه به جوړېدل
کورنۍ دې څومره راضي وه چې کله ته تلې
پټ لاړو کورنۍ مې نه وه خبره کړې بس زه چې ایران ته ورسېدلم و زنګ ورته وویلم مې زه ایران کې
پیسې دې څنګه پیدا کړې مصارف دې څنګه پیدا کړې
پیسې خو ما څه خپله وې یو مې تلیفون خرڅ کړو 2000 مې بل سړي نه قرض واخیستلې دغه نه مې ځان ورسول نور چې دوی خبر شول شو ته پیسې مو سر ولا کړې شیروش او پاس روشه
څومره مصرف بدی شوی
مصرف بشو وی تقریبا 3000 هو شو بشوی ډالر
اوس یعنی دا خپل چې تا دغه سفر دیو که د مشکلات دی ولیدل خپل ملګرو ته څه پیغام لري
خپل اول مو سره مرګلی و مرګل ورته وی غیر سره غلل د مټول مرګلی روغلو ورته وی چې ټوک چرسی اول قران او تر خلجه د قران ته وګوره چې ماڅه که بیا نه درېدل چې تلل شي بیا پریږه ده
اوس یې په خپل وطن کې څنګه
ولا په خپل وطن کې په خپل ملک یې چې 50 روپۍ د میاشتې وګټې یا دغه ملکو 50 لک روپۍ نه ده 50 روپۍ ډېرې پکې دغه نه د خلک شکر وباسي خو هغه ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي هغه ملکونه چټي دي ای 2 روپۍ ملکونه نه دي خپل افغانستان کې چې هغه سي کار وکړي افغانیان چې هغه ملکو ته لوټي همون مل به په یو کال کې داسې جوړ شي لکه ګل خو غلطه لور دی می وریزی 1.5 روپۍ 1.5 روپۍ لري په ترکی کې چې مو ولید دانی په خاتلې وې دي مرزو ډاک نی والا یې مو پیسې پیدا کوه شې نه دي مړې پیسې پیدا کوه شې بس در په در سره و جوړې دل وړ وړ سړی وو
زتر صوبه مهاجر يم توت پدا سي در په در يم
منن هم زولو چې تان دې څنګه اورې
سروان کډا پسر يم یو ورځ په می در دنا حال دزړوای در مانتا
ملګرو دا یوازې نور نبی نه دی چې اروپا ته په ناقانونه توګه د تللیو لارو کړاونې لیدلي او پښیمانه شوی دی، بلکې د تیر کال په دلوې میاشت کې جرمني ته رسیدلي 125 کسان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوستانو، له افغانستانه تلونکي ځینې کسان ځان ته په اصطلاح ډول ډول کیسونه جوړوي چې په اروپا کې په اسانه قبولي ورکړل شي، خو د یو شمېر راستانه شویو ځوانانو تجربې څرګندوي چې اوس هلته د قبولې کیسه ډېره سخته شوې. د لغمان احمد فواد غیاسی نږدې 10 کاله له خارجي ځواکونو سره ترجمانی کړې، خو بیا هم قبولي ورنه کړې شوه. د ده مرکه را سره واورې.
دغه ځنه لاړم ترکیې ته، بیا ترکیې نه لاړو بلغاریا ته، بلغاریا نه سربستان، سربستان کرواشیا او سلوونیا او اتریش او بالاخره آلمان. واقعا لاره کې مشکلات ډېر ده، خصوصا چې هغه فامیلي زی ماشومان سره ځي. لاره کې بېزتي سته، لاره کې مارک سته، لاره کې ژوبلتوب سته، لاره کې بندیتوب سته چې ما خپله تقریبا 15 ورځ زندان تیر کړ په بلغاریا کې. زندان هم هغسې زندان چې ډوډۍ پکې نه و، وهلو ټکولو. او هلته چې کله مونږ مثلا پولیسو په ګیر راتلو، هغوی د مونږ ډوډۍ، د مونږ پیسې، د مونږ تلیفونونه، د مونږ کالي واخیسته. هلته چې زندان ته لاړو، دوی پوښتنه کول چې تاسو قاچاق بران یاست، تاسو مواد انفجاری او سلاح انتقال وی. د افغانانو ډیر زورول، بیا لاړو محکمه سو.
جرمنی دې کا لند کده، فرانس کا سویزر لند کبل، جم دې کا ډنمارک دې کا، سویډن دې کا انګلند دې. دغواړه کلر سی ګران کونړ او بدخشان تا، زب زم افغانستان تا.
نو سی دا سفر مو مک تنگسیم ولیدلې، خپل همزولو سره چې کینه ملګرو سره دا وړاندیز ورته کوي چې دوی هم افغانستان لاړ شي که څنګه؟
نه، مخکې مزه چې دلته وم اکثره به ما ملګري راته ویل چې مزه من د چانه ونه منل زه لاړم. اوس چې زه هم خبرې کوم، شاید خلک ونه مني، شاید وایي چې دروغ وایي، خو زه دغه خبرې کوم په درد نخوري. خیر ده، مړ کېږو چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک مړ کېږي، مونږ هم ورسره مړ کېږو. ښه خبره دا ده چې خپل وطن کې یو تیږم کېدو دا وطن یو ورځ باباسي کې. خیر ده، یو ترکاري، یو بل کار وکړي، خپل ژوند وچلی، دغه با عزته ژوند ده.
تاسې به نور خلک به موم لیدلي وي هلته، یا خصوصا افغان چې کډوال وو، د هغوی ژوند په اړه که وغږېږي څه مسالو سره مخ وو؟
تر هغه پورې چې ما ولیده او ما هلته خلکو سره مشورې وکړو، یعنې هغه خلک چې هلته تر اوسه پورې ژوند یې تېر کړی، 30 کاله کېږي چې آلمان کې ده، خوشحاله نه ده. دغه لپاره چې کورنۍ نه لري، آرامه ده، عزت نه لري، هیڅ شی نه لري د ځان لپاره. نور شکر الحمدلله، دغه موږ هم دلته ژوند لرو، عزت لرو، غرور لرو، خو یوازینی شی چې دلته نه لرو هغه علم نه لرو. که موږ علم درلودو، نن د موږ حالت به داسې نه وای.
او که همدا نن بیا یو قاچاقبر پیدا شي او ډېر په غوړه هغه درته ووایي چې زه تا رسولی شم، څومره به په خبره باور وکړې؟
چې دا اوس قاچاقبر راته ووایي چې $10,000 هم راته راکړي، بېرته نه ځم. او
ولې به نه ځې؟
بېرته به دغه لپاره نه ځم، نور کې څوک غواړي خپل عزت وساتي. موږ ته دا اوس چې آلمان ده، خلک کار کړی، خلک ځان ته مملکت جوړ کړی، ګورې خپل وطن کې کار نه کوو. ولې نه ځم؟ مثلا زه ځوان یم، ولې نه ځم اردو کې؟ نه ځم، ولې نه ځم پولیس؟ صحیح ده چې دا مشکلات لرو، خو بیا هم خدای لرو، خدای نه هیڅ چالو نه ده.
ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي فواد غیاسی وویل، له مرګه تیښته نشته، او هغه د چا خبره؟ د کور ګټه، د لاهور ګټه. خو د ځوانانو ګیله دا ده چې په کور کې ګټه یعنی کار نشته. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې ګڼ کارونه پلان کړي دي. د دغه وزارت ویاند علي افتخاري وایي:
برنامه‌ای که در مجموع دولت برای حل مزل بیکاری داره، یکی برنامه ملی کاره که
د بیکاری ستونزې د حل لپاره چې دولت کوم کارونه پلان کړی دی، یوې هم د کار ملی پروګرام دی. د کلیو پراختیا وزارت کابو 3,500 کلیو کې کار پیل کړی چې په هر کلی کې تر 100 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدارس د هیواد په 18 ولایتونو کې د برېښنا د 18 بندونو جوړول، د کلیو ولسوالیو او د ښارونو د سره نښلولو لپاره د لویو لارو جوړول او د چین هیواد په مرسته د هستوګن ځایونو جوړول دي. د زراعت په برخه کې د مختلفو پروژو تګلاره جوړه شوې او د اوبو رسولو پروژې دي چې په زرګونه ځوانانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. همدارس د سعودي عربستان په شمول له ځینو بهرنیو هیوادونو سره خبرې شوې چې زموږ کارګرو ته به په هغو هیوادونو کې کاري فرصتونه مهیا کوي. او مهمه ده چې د کار ملي کمیټه رامنځته شوې چې په تلپاتې ډول د بیکاري د له منځه وړلو په اړه فکر کوي.
حل موزل دایمي کاری فکر میکنه.
همزول ځینی صاحب نظران په دې نظر دی چې پر خپل وطن مین کسان که څومره هم مجبور شي خپل وطن نه پریږدي. په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواری هم وایي چې موږ هڅه کوو ځوانانو کې د وطن پرستۍ حس بیدار کړو. هغه زیاتوي
که څوک خفه نشي زه دې ته هوسی تیښتې وایم، ځکه هغوی وایي چې بس نور د افغانستان نه جوړېږي، دا راته چا جوړ نه کوو، اوس باید وتښتو. نو وروره یا خورې، افغانستان تاسو ته بل څوک نه جوړی، تاسو باید خپله جوړ کړئ او هغه وخت به تاسو ارزښت ولرئ چې تاسو په خپله باندې خپل د هیواد دپاره ګټور ثابت شي. که ته په خپل هیواد کې ارزښت ځان ته نشي پیدا کولی، تی په بهر کې بالکل نشي پیدا کولی.
اغلی شینواری مو همداراز د ځوانانو لپاره د افغان دولت له ځینو پلانونو خبروي چې د دوی په وینا د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو لامل به وګرځي.
غواړم د ولسمشر سره ځینې ځوانان کینو د دولت او د ځوانانو ترمنځ اړیکې بیرته د سره ورغول شي. کله کمنګ یو چاته احساس ورکړو چې تاسو جواز نه استی په ټولنه کې، سي دا درد زموږ د ټولو درد دی، بیا یې ګالل اسانه کی. بل مسله دا ده چې منګ غواړو چې د ولسمشر یا د دولت د پاره ځینې سفیران ولرو په ځینو ولایتونو کې، داسې شي چې وپوهیږي چې زما غږ تر یو ځیر رسېدی شي. همدا اوس ګوري زیاتره انتقاد په ولسمشر دا دی چې دا ځوانې څیرې راولي، ځوان کل ته ډېر اهمیت ورکوي، زاړه تر په دې خفه دي چې موږ یې د پامه غورځولي. اوس ځوانان هم که په دې خفه شي، نو زه وایم چې ولسمشر په ځوانانو باندې ډېره پانګونه کوي.
همزول په دې تما چې د قاچاقبرانو غوړې ژمنې مو اروپا ته په ناقانونه توګه تک ته لیواله نه کړي او وروسته په خپلو کړو د نور نبی، احمد فواد غیاسی او ګڼو نورو په څیر پښیمانه نشئ، دا تاندې څانګې رانغاړو. روغ اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه مو د فاتحه اخیستلو د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده، او دا چې د فاتحه اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې حق له خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمد زینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د سرخی پل زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غور پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر ښځینه زندانیانې د سرخی پل زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته
د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشټوالی او یو شمیر نور مسایل د خزینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو خزینه زندانیانو سره خبرې کړې او یو تفاهم ته رسیدلی دي. ویل کېږي چې دا مهال نږدې 260 خزینه بندیانې د سرخیبل په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدګۍ، اخلاقي فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاسته دغه سیالۍ د انجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د اولمپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسم وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا درېو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 تر 16 آن تر 8 د فاتحې مراسم نیول کېږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي، مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشت پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي او له دغې هم بېغمه کېږي، ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هره ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کوروالا.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو خزینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کېږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته هم ستونزه پیدا کېږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیرې پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتېږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غم ځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کېږي، فقط زی دریږي بیرته راځي د ناستې ځای هاته نوي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونونه ډیر شي.
د فاتحې په خزینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لاره نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږې شوې هم دي. د کابل یو بل اوسیدونکي ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي.
تاسو نه سترګو لیدلی حال وایم، چې یو فاتحې ته لاړو، سالون ته لاړو، چې هلته هم سامان څو فاتحې نیول شوې وي. چې یو زړه ښځه وه، هغه نو بېخي پښو لاندې سوه، غریب سې ټیل پرې راغی، سې بېخي نور زو حالت کې سوه. او بله دا چې موږ هلته خپل مغز مشخص ځای ته چې تللي وو، هغه هېڅ سړی پیدا کوی نه شي چې دا کوم ځای کې ناست دي، چې دعا ورته وکړو. یعنی همزمان به څو فاتحې ونه نیول شي، سالونونه ډېر شي، یا یو بل تدابیر ورته ونیول شي. اوس اوس موږ ننوتلو، داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بېرته راووځو. هغه ښځه چې زوف یې وکړو بېخي داسې حالت کې سوه چې ګنګ څه پرته وه، غریبه، اوس بېڅ د وتو لار نه وه چې هغه یو ښکلې وه، یا چېرې ازاده فضا ته وړي، یا ډاکتر ته وړي وه. زر هغه ماسې بنده پاتې وه، داسې حالت باید نه وي.
اغلی ارزو همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي او د ماشومانو لرا وستلو دی هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې بایس کېږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي.
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او صورت وایي نور جیک شي، داسې نه چې دی ناستې او کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي کې خو اتمی بیروبار په دې حالت کې هم راځي، راشي دعا وکړي زر جیک شي.
په کابل ښار کې د یو ښځینه سالون د قاري غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دي وي، خو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. د همدې سالون قاري محمد نفیس بهیج وایي د ښځینه سالونونو د کمښت له امله ډېری وخت په دې سالونونو کې و اته ان تر نهو فاتحې اخیستل کېږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کېږي.
داسې
ورځې هم کېږي چې اته نهه فاتحې وي، دولت له هرې فاتحې زر افغانۍ اخلي، قاریان تلاوت کوي، ښځې راځي او فاتحه ورکوي. فعلاً ځای نشته، خلک مجبور دي چې په یوه سالون کې اته نهه فاتحې ونیسي. نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼه ګوڼه هم ډېره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کېږي، په دې خاطر چې شمېر زیات وي که بل سالون وای ولې به داسې حال و؟ ښځې د ګڼې ګوڼې له لاسه تلاوت نه اوري.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې خزینه سالونونه لرل، تاسو سره مو واده کړی و چې 15 نور سالونونه به هم جوړو، چې هغه واده شوی سالونونه مو اوس ټول جوړ کړی دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم در صد شهر کابل.
په خو موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل، 15 نور سالونونه مو جوړ کړل او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي، چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې او سالون چې سلور سو کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په دریو پوړونو کې جوړ کړي، چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي او خلک کولای شي ګټه ترې واخلي. د چل ستون په سیمه کې مو یو سالون د دانا پونوم درلود، اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړی چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
میرمن راهلا د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
و سالونه کې در حالت اعمار هستن
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي، چې 70% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانې په 15 حصه کې دي، چې د سیمې د خلکو غوښتنه وه، ځکه چې هلته نفوس ډېر زیات دی. او بل د قصبې د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې، نور کارونه او لګښت یې د همغه سیمه خلکو کړی او اوس امنن خلک ګټه ترې اخلي.
درمه چې بعد از مردان قرار دره.
خو میرمن راهلا له خلکو ګیلمنه دا وای زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمه په سالونونو کې فاتحه نه نیسی، بلکې د ښار مرکزی سیمه ترازی چې دا په خپل د ګڼې ګونی بایس کیږي. نو موري وای موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مورکوي، خو خلک یې را سره نه مني.
من دا چیزی که ما مشکل داریم
خو اساسي مشکل چې موږ په دغه سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فاتحې سالون شته، هلته موږ خدمه لرو، پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي، خو د دغه سیمه خلک راضي د کارتیچار په سیمه کې خپل فاتحه نیسي او وایي چې د مرکزی سیمه ده. په تاسیال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي، موږ خپل کارکونکو ته تل وایو چې په یو سالون کې له څلورو فاتحونو اضافه اجازه مو ورکوي، ځکه چې ګڼه ګوڼه جوړیږي او خو خلک یې نه مني. اوای مرکزی سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي، خو زموږ د سالونونو آدرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونه د کوم کوچه قرار نه داره، همیشه د مسیر سرکو است.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوي د پوسټ باکس پتې مو دادی، په کابل کې 14 هرات کې 20 مزار شریف کې 19 کندهار کې 22 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
دادا مست
مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سزا کو پیتا ہر پان پمارے دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سزا کو پیتا ہر پان پمارے دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی دے
با سلام و روز بخیر.